سلام و وقت مبخیر. خرق لاست دی محل خبرونو تا لعزتی رو دیوسخه. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یا سازمان چې د پنجشنبې په ورځ د سفر اتلسمه په یوه راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغو وطنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تېر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې له هېواده بهر فعالیت کوي وایي د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیرجند ښار په مرکزي زندان کې په پټه توګه عملي شوي دي. دا اعدام شوي افغان زنداني هویت علي رضا یاد شوی دی. دغه سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی و چې دوه نور افغان بندیان د تېرې اونۍ په جریان کې د کرج ښار په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې د لومړۍ څلورو میاشتو پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تېر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو بارانونو له امله یو کس وژل شوی او 23 نور ټپیان شوی دی. دا خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمیزو طالب چارواکو له قوله خبره کړې ده. په ننګرهار کې د طبیب خسر د مبارزې رئیس سیف الدین خالد وایي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې له ډلې 23 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او څلور تنه نور لا هم تر درملنې لاندې دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ دوی د سختو بادونو باران شاهد وو. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو پایې او ګڼ شمېر ونې راغورځېدلې. د شمېر خلکو د لمریزې برېښنا هندارې ماتې کړې دي او همدارنګه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نورمالي زینونه هم اړولي دي. امریکا مرسیل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي. ویلی دی چې د دې دوړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیزا ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د مې پر اتمه له امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت راکم کړي خو نشي کولی له دوړو خو وغړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي. وینس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې موږ یې کولی شو دا د دې هڅه وکړو دغه خلک لږ څه آرام شي خو موږ به د یو داسې جنګ مینځته نه داخلیږو چې په بنسټیز ډول زموږ نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زیاته کړه امریکا له هیڅ یوه خوا نشي اړیستلی چې وسلې پر ځمکه کېږدي خو هېواد به دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. د نو پاکستان ترمنځ د تازه تاوتریخوالي له امله د دوړو ودونو د کرکټ ستر لیګونه اخیستل شوي دي. پاتې لوبې متحدالعرب اماراتو پی ایس ایل راپورونه وایي چې د پاکستان سوپر لیګ تر نامعلومې یا آی پی ایل اماراتو لیګدل کېږي او د هند غوره لیګ موده هم ځنډول شوې ده. د ریوټرز خبري اژانس پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوي له قوله ویلي چې متحدالعرب اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیګ د لیګ د پریکړې د دې لپاره کړې ده چې لوبغاړي د ممکنه ناسمې هدف ګرځونې له خطره وساتل شي. یوه لوبه د هند او پاکستان پی ایس ایل د پنجشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د زیاتېدونکي کړکېچ له کبله وسنډول شه.
السلام علیکم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه
درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادۍ رادیو سرلیش ستاسو خبرونه د ازادۍ لسفو ترڅنګ د ازادۍ رادیو له ټولو پلیټ فارمونو لکه واتس اپ، ټلګرام، فیسبوک، د ازادۍ رادیو ویب سټ د غلارو څخه تعقیب کړئ او د ورځې په تړاو کوم تازه معلومات شي تاسو کولای شئ چې له دغه پلیټ فارمونو څخه د ازادۍ رادیو له پیچونو او صفو څخه واوري. اوس مرزو د مونږ کولای شو چې په سلور ساته کې د ازادۍ رادیو لري هغه نشراتو ته ادامه ورکړو چې په هغه کې کولای شي تاسو د خپل ورځنی ژوند ټولې چارې عمومي
د ازادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشهې دي. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه دي ازادي په چپو کې خبرونه ده. پا په ورستیو کې به تاسو په خبرونو او ریپورتونو کې حتمن اوریدلی چې د پاکستان او هند ترمنز اوضاع ترنګل شوې ده. په دې اړه به وړاندې بحث کوو په دې خبرونه کې. ورسته درته مېلمانه هم در پیژنم، خو تر هغې مخکې راځئ چې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت په دې موضوع باندې واورو او دا واورو چې تازه پکې څه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي، ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخت غوسه او پروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کیږي.
دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني او هندي چارواکو غوښتنه دي چې په سیمه کې د کړکیچ د زیاتولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ریپورت کې مو نور تازه مسایل مو واوریدل. زه راځم میلمنو ته پرته له دینه چې مقدمه نور وایم. غاوس جانباز د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ دی. همدارنګه اسحاق اتمر صاحب چې د پانتون استاد دی او دواړه په سیمه باندې ژور نظر لري. جانباز صاحب، تاسو راته دا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ همیشه په کشمیر کې دغه پیښې چې کیږي او کله ناکله په سرحدونو کې هم ټکه پوکه کیږي او عموما په هندي کشمیر کې چې کومې پیښې کیږي د ترهګرۍ سره تړلې، هندوستاني چارواکي په پاکستاني لوري پلاور اچوي. وسنۍ وضعیت له دغه چې وضعیت نه چې عادي وضعیت ګڼلی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو بل د تورونو پورې کولو څومره توپیر لري او څومره خطرناک دی؟
مننه تاسو ته، نورو دوستانو ته او ټولو پاکستان ته چې موږ اوی ټولو ته سلام او درناوی. که زه فکر کوم چې دا اوسنی کوم کړکیچ چې رامنځته شوی دی دا ډېرې بریده تر هغه ځایه چې زما دغه تحلیل ما ته اجازه راکوي تصادفي نه ده. څو خبرې دي. یو خو د واشنګټن د نوې ادارې د رامنځته کېدو سره سم د بلې خوا د واشنگتن او د هندوستان د نږدې کېدو په مناسبت، او درېیمه دا چې پاکستان داسې یو حالت کې دی چې واقعا هم د سیاسي او هم د اقتصادي نظره په یو لویه انزوا او لوی کړکیچ کې پروت دی او هماغه دروني. زه فکر کوم چې د پاکستان هغه دیپ سټیټ چې دی چې مطلق تقسیم شوی دی او هغه برخه چې همیشه دغه پروژه‌ای تروریستی او نورو کتیشو ته لمن وهلې ده او دوی وار په وار اوس خپله په دې اعتراف کوي چې نن په څو لسیزو کې خرابکاري کړې ده ترورستان حمایت کړي دي او د نورو هیوادونو لکه د متحده ایالاتو د لویدیز د برتانیا د لوبو کار شوي هست او د هغو دپاره م کار کړی دی نو او څه پوهشه چې بیا هم سبا دغسې یو بل اعتراف موږ د دوی نه واورو دا چې دوی د دوی هغه کومې ډلې ټپلې چې دي چې دوی په وار په وار هغوی هم تمویل کړي دي هم یې تجهیز کړي دي هم یې پرتاب کړي دي کشمیر ته افغانستان ته دا یو بالکل لکه لمر یو واقعیت البته چې د دوی هغه ویشل شوي برخه هغه ویشل شوي دیپ سټیټ چې موږ دننه په پاکستان کې د هغې په استبلیشمنټ کې د هغې په استخباراتو کې په پوځیانو کې شتون لري هغه برخه چې غواړي چې دغه کنفلیکټ په یو تقسیب ادامه پیدا کړي او ځان بیا مطرح کړي چې واقع اوس دوی نه باید په بل ترتیب ګټه پورته شي چې هغه مثلا د چین د منافعو دپټول دي د یو خوا بله برخه د دوی خپله په هیواد کې د چین ډېر زیات طرفدار دي د چین قرضدار دي نو دوی غواړي چې په دې ترتیب دغه کړکېچ ته لمن ووځي او په دغه کې خپله ګټه وګڼي خو خبره دا ده چې اوس بینملي اړیکې بینملي توازن د پاکستان په ګټه نه دی یعنې پاکستان په هر حالت کې د دغه رامنځته شوي اوسني کړکېچ نه چې هغه هم دننه دننه په پاکستان کې یو عالم آباد لري پسې ویني چې سیمه ییزه شخړې قومي شخړې مذهبي شخړې اتنیکی شخړې د هېواد کې اوس بیداد دی او خامخا به د هند کوم عکس العمل چې حتما به ځای ولري ښه موږ اول بله شکه چې ویلی شو چې د دې بڼه به څه ترتیب وسي دي یعنې څه رقم ته به هند خپل ګزار کوي خپل غچ په اخلي هغه به نرمي یا به داسې یو لوی مسیر کې په څو مرحلو کې کېدای شي خپل غچ واخلي چې حتمان یعنې داسې بې ځوابه خو نه پاتې کېږي هند اما هند چون همیشه یو محتاطانه سیاست غوره کړی دی
جان باز په دغه موضوع ته لږ وروسته براشو چې وړاندې به څه کیږي تاسو مونږه په یو ګروپ کال کې راخستی لاتمر صاحب سره نو کله چې یو خبرې کوي د بل مایکروفون که په همدغه بندي بیا به یو څه غږ په د دواړو په هغه ټکر نه کوي او ښه بای اورو اتمر صاحب تاسو راته دا وایي تاسو د جان باز صاحب خبرې واورېدلې هندوستان پاکستان باندې تور پوری کوي او پاکستانی چارواکي ډیر په ساده توګه وایي چې کشمیر کې د هند خپل جنجالونه دي او موږ پکې څه ونډه نه لرو فکر کوي چې هندي لوري د خپل دغه تور لپاره کافي اسناد او شواهد لري ځکه پاکستان وایي چې غیر جانبدارانه تحقیقات دی موشي
مننه هم صاحب تاسو جناب جان باز صاحب ته لیدون کوتا وریدون کوتا سلامونه و نیکیله لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه پاکستان وو دغه او یا کلونو کې کله چې د کشمیر په سر هندوستان سره دوی په جنگ جګړه باندې بوختي دوی ترهګرې ډلې روزلې دي او دا د اوس خبره نه ده ډېر پخوا کېم چې څلور ځلې هند او پاکستان سره مخامخ وجنګېدل په دغه ټولو جنګونو کې دوی د دغه ګټه استفاده کوله اوس هم هند دا خبره کوي چې په دې پنځه کسانو کې دوه کاملا د پاکستان تابعي درې نور کسان دا د کشمیر کسان دي د پروګرام او دغه دوه کسان تذکره د پاکستان لري هویت د پاکستان لري د بل خوانه په کشمیر کې هغه ډلې چې دي لکه لشکر طیبه چې د دې مشران اوس هم په پاکستان کې دي. تاسو که اوس معلومات ولرئ حافظ سعید همدا اوس په لاهور کې په گوهر ټاون کې اوسیږي او د پاکستانی امنیتی ځواکونو د خوانه د هغې حفاظت کیږي. دغه د هند د سټلایټونو له خوانه کوم فلمونه چې اخیستل شوي دا د هند په رسنیو کې راغلل او د دې د کور څنګ سره یو لویه مدرسه ده چې هغه کې د دې جنګیالي اوسیږي او دا ټول په سپوکو سلاګانو باندې مسله دي. د کله نه چې هندوستان دغه اخطار ورکړی چې موږ به په شپږ دېرش ساعتونو کې یا په دې راتلونکي کې به موږ د دغه ځواب ورکوو، نو اوس څلور کیلومتره ویل کېږي چې د دې د کور شاوخوا ټول د پاکستان استخباراتي ځواکونه دي. دغه منطقې ته څوک نه پرېږدي، ټیلیفونونه بند دي. دا خپله ښیي چې د پاکستان استخبارات دغه ډلو تر شا ولاړ دی.
بیرته به تاسو ته راشو، زه به بیا هم جنباز صاحب ته ورشم. جنباز صاحب، تاسو راته دا ووایئ، همداسې چې مخکې م تاسو یادونه وکړه او د اتمر صاحب خبرې مو هم واورېدې، پاکستان وایي چې بې طرفه څېړنې دې وشي، یعنی د بې طرفه څېړنو نه د دوی موخه څه ده؟
پاکستان خو باید یو څه ووایي، خبر دا ده چې بې طرفه څېړنه دا د هند یو حق دی چې ورته غاړه کېږدي که کې نه کي. په داسې حالاتو کې چې په تا باندې کاره برید شوی دی او د هند لوری وایي چې موږ هره معلومات لرو چې لږ تر لږه دوه کسان چې په دې تر هزار برید کې ښکېل دي هغه د پاکستان نه راغلي وو او بېرته پاکستان ته تللي دي. موږ د هغوی ټیلیفونونه تعقیب کړي دي او استخباراتي معلومات چې دوی لري، یعنی هم خود اتحادي هیواد نه دی چې هوایی تور پورې کړي. نو په دې ترتیب دا چې هند به آیا دې ته غاړه کېږدي چې کوم هیواد ملګرتیا ومني، دا د هغوی حق دی خو مجبور نه دي. چیرې او زه داسې فکر کوم چې هند حتماً خپل غچ اخلي. هند هرو مرو په پاکستان برید کوي، دا چې د دې برید بڼه به څه ترتیب اوسیږي دې باندې کېدای شي چې بحث وشي. اما هند نشي کولی، یعنی د هغه حیثیتي نظره د سیاسي نظره چې دا برید بې ځوابه پرېږدي. اوس مخصوصا چې بیا حالات تر دې بریده هم رسېدلي دي چې دواړه خواوې کلک هغه پوځي تنظیمات نیولې دي، احضارات نیولې دي، خامخا او بله دا چې هند وار په وار اعلان کړی دی چې هغوی به دا تحویر پیدا کوي او مجازات کوي به او مستقیما پاکستان ته ګوته نیسي، اوبه پرې بندوي، خپل هوایي حریم پرې بندوي، پاکستانیان د خپلې خاورې نه کاږي تر دې بریده چې حتی ډیپلوماسي نه پرېږدي. نو دا پدې معنا ده چې دښمن هغوی ته معلوم دی. نو وروسته د دې چې هند یو عکس العمل وښيي، بیا کېدای شي چې هغوی اجازه ورکړي کوم منځګړي ته بې له شکه. او دا کار همیشه هند کړی دی، ځکه چې هند خپلې اسیب پذیریګانې دننه په کور کې لري، څه د پاسه 300 میلیونه مسلمانان دي چې هغوی کېدای شي چې امکان لري چې کومې بلې خواته تحریک شي. د دغې ټولو کړکېچو ته په کتو او بل دا چې چین یو بل اسیب پذیری هم لري چې هغه د چین سره د هغې ترنګلتیا ده. نو دې ترتیب کېدای شي چې وروسته د هغې چې هند لږ تر لږه دغه حیثیتي حالت نه ووځي او یو جزا ورکړي پاکستان ته، بیا کېدای شي چې جوړ جاړی او د دې په منځ کې یو متارکه رامنځته شي. اما خبره دا ده چې د هند او پاکستان لانجه حل نه ده.
مننه جنباز صاحب، دته به
نور به هم
ورسته به دې موضوع په دینور اخونو باندې هم بحث وکړو. بیرته زر اعظم اتمر صاحب ته. خغل اتمر، تا تاسو مخکې خغلی جانباز ویل چې هند به یو دقیقه د ما د همکار غواړي چې تاسو د سره په تماس کې ستونزه لرو دی به بیرته تاسو سره د تماس روکي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري دی ازادۍ په څپو کې پروګرام کې خبرې کوو. نن د هند او پاکستان ترمنځ په وروستي زیاتېدونکې تاوتریخوالي باندې غږیږو. آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه وسنۍ کم شخړه چې راپیدا شوې ده د کومې خواته لاړ شي؟ پاکستان د بې طرفه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هند وایي چې په دې برخه کې د دوی تحقیقات بیخي څرګند او واضح دي چې دغه حمله تر شا د پاکستان استخباراتي کړې دي. حمله په کشمیر کې په یوه سیمه کې شوې ده چې بهرنیان پکې بلکې سیلانیان پکې وژل شوي دي. بیرته را سره میلمانه وصل دي. د تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو. اتمر صاحب مخکې جانباز صاحب وویل چې هند به غچ اخلي. د تاسو فکر باندې هند سره دستي څه لارې شته دی؟ څه فکر کوئ؟ داسې لنډ ځواب کرا کوي چې په څه ډول باندې به هند خپل انتقام واخلي.
تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم هند تر فشار لاندې هم دی، د خپل د ولس مختلفو احزابو او د نظامیانو، او هند کې دغسې یو فکر موجود دی چې دغه عمل ته باید جدي جزا ورکړ شي. دا چې هر چا کړی، څنګه یې کړی، د چی په خاطر یې کړی، خو هند دې ته مصمم دی چې دې ته به ځواب ورکوي، ځکه دغه فشار د هند سیاسینو د خوانه پر حکومت باندې دی. او پرون چې کوم نریندرا مودی د لوړو چارواکو نظامي او امنیتي یو غونډه درلوده، هغوی ته دا اختیار ورکړه چې تاسې هر رقم ځواب او هر وخت چې ورکوئ په دغه برخه کې تاسې مستقل صلاحیت لرئ. زما باور داسې دی چې د هند ځواب به جدي وي، او که دغه جګړه لوی جګړې ته یا اوږدمهاله جګړې ته لاړ شي، زه په دې باورم چې دا نږدې محدود عملیات به د هند د خوانه ترسره کیږي، او د جګړې اوږدوالی د دواړو هیوادونو په زیان دی، دې کې سیمه ته زیان دی، دې کې امریکا، روسیه، مثلا چین، دغه هیوادونو د دې جګړې نه ډار لري، دا سیمه بې ثباته کولی شي او ډېر لوی ناورین په سیمه کې راوستی شي. خو یو شي ته چې زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې هند به دا عمل بې ځوابه پرېنه دي، او محدود عملیات یا د دو ورځو یا د پنځه ورځو دپاره دا ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. تاسو هم راته په همدغه خبرې مخکې تاسو نږدې ورغلی، خو راته ووایه چې که په همدې نظر اتمر صاحب خپل نظر ووایه، هندوستان به څه ډول یوه لاره خپله کړي؟ د پاکستان صدر اعظم او ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې ګوند هند په پاکستاني اهدافو د پوځي حملې لپاره تیاریا نیسي، او داسې ښیي چې ګوند دا حمله حتمی ده. د نه اوس نه معلومیږي چې دوی د کوم هدف لپاره دا خبره کوي. دا راته ووایي، او بیا د تاسو نه د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې د هندوستان له خوانه د پاکستان هغه پخواني تورونه څومره درته پر ځای ښکاري چې وایي چې هندي لوری ښایي په بلوچستان کې له بلوڅ بیلتون پالو سره چې په وروستیو کې پاکستاني پوځ ته درانه تاوانونه په سیمه کې واړول، د دوی یو اورګاډی تم که له دې پیښو سره به څومره اړیکې ولري هغه څه چې په کشمیر کې پیښ شوي؟
اوله برخه خو ما د اتمر صاحب اتفاق ته نظر دی، زموږ نظرونه سره نوي فیصله پورې ورته دي، او هغه همداسې ده. هند به هم حتما خپل غچ اخلي، خپل ګزار به کوي، دا چې بڼه به یې څه اوسېږي او شدت به یې څومره اوسېږي، دلته کېدای شي زما د اتمر صاحب نظر لږ متفاوت اوسېږي، خو هغه پروا نه کوي. اما هند حتما او هرو مرو یو اقدام کوي، ځکه چې خبره یې خپله ډېره حیثیتي کړې ده ځان ته. یوه خبره، بله خبره دا چې ګوري هیڅ هیواد په مستقیمه توګه غیر د ایران نه حاضر نشو چې منځګړتوب متحده ایالات په غیر مستقیم توګه د هند نه ننګ کوي. روسیا کاملا خاموشه ده، عمومیاتو کې حقیقي یعنی د ډیپلوماسي عمومي ژبه اصولي ژبه کاروي چې خواهد زغم نه کار واخلي او خبرو ته دا خبرې اوس نور هیوادونه یوازې ایران د منځګړتیا اعلان کړی دی چې هغو ته نه پاکستان او نه هند کوم ځواب نه دی. د دې ترتیب نور هیوادونه مستقیما نه غواړي چې په دې ترتیب تېر اوسي. اما سیمپاتیګانې معلومې دي چې د ډېرې هیوادونو سیمپاتي د هند خواته ده، یعنی خواخوږي
یا جنبه سه ما دی بلوچستان پاړه مو پختل دی بلوچستان کې پورسو کې ها مهرباني
هغه می پیاد ګوري هند خو وار دغه ستورونه لګوي او وخت پاکستان دا تورونه خو همیشه پاکستان لګولې دی او نه یوازې په هند بلکې زما اوس په هیواد په پاکستان باندې اما خبره دا ده چې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو دایره دا د بلوچستان د خلکو دایره ده. بلوچستان د لسیزو په ترڅ کې د قانونو په ترڅ کې د خپل آزادۍ لپاره مبارزه کوي، نه د هند لپاره. دا چې بلوچستان په څه ترتیب په کومه طریقې اصلحه د لاسته راوړي دا خو جدا خبره ده، اما تر اوسه پورې یو ثبوت نه دی وړاندې شوی چې هغه وښيي چې بلوچستان مثلا د افغانستان ماته خو د هند نه ډېر افغانستان مهم دی چې دوی د اصلحه د ترلاسه کړي اوسېږي یا هند په دغه کله کې ښکېل اوسېږي. پاکستان دومره بې انصافي، دومره جفا، دومره ظلم د بلوچستان د پښتنو په مقابل کې یقینا دی چې د دغه بلوچستانو هر کانه د پنجابستان یا پاکستان نه متنفر دی،
ډېره زیاته
او هغوی هر شي ترلاسه شوي چې د خپل حقوق ترلاسه کړي. او بل دا چې ماهیت د پاکستان تورن کول دي، ځای دي چې خپلو کړنو ته متوجه شي، خپل سیاست ته متوجه شي، په هیواد کې متوازن، مساوي او صادقانه سیاست پلی کړي، مخصوصا اقتصادي سیاست، د ژوند د کچې د لوړتیا لپاره چې بلوچستان یو غریبترین ایالت دی د اوسني پاکستان، ځای دي چې دې ته فکر وکړي، هغوی بلوچستان په زندانو کې اچوي، ځپي یې.
یعنی تاسو غواړئ چې دا یو خودجوشه حرکت دی او په بلوچستان یا پښتنو سیمو کې سره
هیڅ دنیا کې او تاسو وګورئ په لاره هیڅ هیواد بلوچستان نه محکوموي. تصادفي خو نه ده چې دنیا حتی د پاکستان دی نږدې متحدین لکه برېټانیا او امریکا او نور دی وګورئ.
مننه جناب صاحب، ما مخکې ویل ډاکټر صاحب عاطف مختار هم را سره دی، دته هم هرکلی وایو. مونږ یې د شماري په وسلولو کې یو څه ستونزو سره مخ شو، خو خدای وسره سره وصل شو. ډاکټر صاحب تاسو راته دا وایي چې دغه ورسته کړکی چې اگر چې موږ په یو بحث مو کې خو بیا هم خده چې تاسو نظر واورم، د هند او پاکستان ترمن چې ورسته کړکی چې رامنځته شوه په سیمه کې د یوې جګړې احتمال څومره ویني؟
سلام تاسو ته، تاسو له طریق ملت او درنو ملګرو ته چې په دې بحث کې موږ سره برخه لري. زه په دې اند او باور يم چې تر دې مخه چې دغه پښتنه ته ځواب ورکم، افغانستان د بلوچستانو او د نورو ډلو په حق لا ناپېلې او بي طرف دریز د افغانستان د ګټو پر وړاندې کې افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. په ستراتیژیک لحاظ باید په داسې جګړو کې تخیل نشي چې هغه د افغانستان لپاره ښه پایلې نه لري. همدا اوس په افغانستان خپل اثرات لري، د واګه سرحد تړلې، د افغانانو تجارانو باندې اثر لري، خو افغانستان د ستراتیژیک له نقطې نظر په دغه حساسو شرایطو کې چې دلته د دوړ وړخونو نه د جنگ او د جګړې کوښونه کیږي، افغانستان لپاره څه په کار دی؟ افغانستان باید هغه ناپېلې افغانستان د ژوند لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره، افغانستان د پایښت لپاره